کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړی مشئ زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورید
د عربي متحده اماراتو او د برتانی د استخباراتو یو ډله قندار ته تللی ده چې د والی په میلمستون د برید په حق له تحقیقات وکړي ترکیه وایي د استنبول بریدګر په افغانستان کې روزل شوی و او روسیه وایي د ټرمپ سره د اتمي وسلو پر سر د خبرو توقع لري
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو یو شمیر امریکایي شرکتونه کوشش کوي چې د خپلو تجارتي مالونو د انتقال لپاره داسې ټرکونه استعمال کړي چې په خپله به چلیږي او ډرایور ته ضرورت نه لري د دې نورو مطالبو نه مخکې د دې ساعت خبرونه واورې چې عاشق الله رحیم زوی وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان دوه لړ خبرونه د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمایزو مطالعاتو مرکز یو نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان ناانډول بهرنی سیاست د سولې د راوستلو او اداري فساد سره د مبارزې په چاره کې د سیاسي ارادې نشتون په تیره یو نیمه لسیزه کې د افغانستان ملي ګټې په شدت زیانمنې کړې دي دغه مرکز مشر عبدالباقی امین ویلي دی چې حکومت باید خپل سیاست اساسي کرښې واضح کړي
کرد ودان شفیق سه کاش که تو چو کالا پاته وی چی در افغانستان طولو بود دغسه انسجام درلود
پا دیر بخن سر البته در تخنیکی ستون زیل واجیز مانگ مذارت ومانی در غیرنه که چه لطو ولایتونو چخواه در وست و پنزو سو کسانو نظر اخصل شوی در اغلی دی چی در افغانستان در سول شورا ندتوانه دلی چه در یو منزگری پتوگه در وصلوال و مخالفینو او دولت ترمنز در خبرو زمینه برابره کی د عربي متحده اماراتو او د برتانی د استخباراتو یو ډله قندار ته تللی چې د هغه برید په حق له تحقیقات وکړي چې د والی په میلمستون کې وشو په دې چاودنه کې د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو او د قندار د والی د مارسیال په ګډون یو لستنه وژل شوی ول او په کابل کې د اماراتو د سفیر او د قندار د والی په ګډون شلتنه جوړ شوی ول سره لدې چې د قندار امنیت قمندان ویلی دی چې د بری طالبانو په کوټه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI په همکاري تنظیم کړي و خو د برتانی د سکاتلند یارډز پولیس او د عربي متحده اماراتو دوی مډاله نن قندار ته د تحقیقاتو لپاره رسیدلې ده په ترکیه کې چارواکي وایي هغه بریدګر چې په یو نایټ کلب کې یې 9 وژلي ول په افغانستان کې ترګري زی روزنه ترلاسه کړې وي د ترکیه پولیس وایي د 2018 کال په لومړۍ شپه په یو نایټ کلب باندې د برید په تور یو مشکوک کس نیولی دی د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د سه شنبه پر ورځ ومنله چې نیول شوی هماغه کس دی چې په نایټ کلب کې 9 وژلي ول ښاغلی یلدرم ویلي دی چې دغه بریدګر په خټه ازبک دی خو په افغانستان کې ترګریزي روزنې ترلاسه کړې وي او باور کېږي چې 2018 کال د جنوري په میاشت کې به ترکیې ته تللی وي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې سره د اتمي وسلو او د ستراتیژیک ثبات په مسایلو د خبرو توقع لري ښاغلی لاروف نن د سه شنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې په اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاع سیستم د هوایی فضا وسلې د اتمي وسلو ازموینه او نورو پرمختللو وسلو پر سر خبرې شامل دي بل پلو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمهور رئیس اوباما په ادارې تور لګولی دی چې قصدن غواړي د ډونالډ ټرمپ حکومت کمزوري کړي پوتین وایي د اوباما حکومت د ټرمپ په حق له جالي خبرونه په دې خطر خپروي چې د هغه مشروعیت کمزوري کړي د امریکا فدرالي پولیسو د دوشنبه پر ورځ د عمر متین میرمن نور سلمان نیولې ده عمر متین د فلوریډا ایالت په اورلانډو سیمه کې د شپې پر یو کلب برید وکړ چې نږدې 50 کسان یې ووژل پولیسو د تیر کال راهیسې په برید کې د خپل میړه سره د همکارۍ په تور د نور سلمان په لټه کې و نور سلمان د دوشنبه پر ورځ د امریکا د FBI پولیسو لخوا ونیول شو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی مسکو د سوریې په اړه په قزاقستان کې د جوړیدونکو غونډې کې د ګډون لپاره د امریکا د نوې ادارې استازي ته هم د ګډون بلنه ورکوي د بهرنیو چارو وزیر سیلګراروف ویلي دي چې روسیا د ترګری په ځپلو کې د ترامپ د دریز لامل خوشاله ده. د بشری حقوقو مؤسسو د هغو دوه عیسوي ملایانو د ورکېدو خبرداری ورکړی چې ژورنالیستانو ته یې هغه کلیسا په برما کې ښودلې وه چې حکومت په هوایی بمباریو کې خرابه کړې. د حکومت ځواکونو د کاچین د یاغیانو سره جنګیږي. د برتانیې صدر اعظم تیریسا می وایي برتانیا به د اروپایي مارکیټ نه ووځي خو د تجارتي بلاک سره به د زیاتو امکاناتو په لټه کې وي. تیریسا می وایي د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو د پلانونو په اساس د دې بلاک په یو مارکیټ کې پاتې کېدلی نه شي، ځکه چې دا په دې معنی چې د اروپایي اتحاد نه ووځي. د جاپان، استرالیا او نیوزیلینډ په شمول د آرام سمندر د 14 هیوادونو استازو په یوه موافقه کړې ده چې پر سیمه ییزو ستونزو د لاسبری په هدف خپل همکاري زیاده کی. او ورسته خبر ده چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مارشال جو بایدن د امریکا د راتلونکي ادارې نه غوښتلی دي چې د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره دی خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن په سویټزرلینډ کې د نړیوال اقتصادي غونډې نه مخکې سیاسي رهبرانو، د ټکنالوژي ماهرانو او نورو مشهورو کسانو ته دغه څرګندونې کړې دي. بایدن دې غونډې ته په وینا کې وویل د راتلونکي ادارې نه یې غوښتي دي چې د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره د ملاتړ ته دوام ورکړي چې دغه مرض ورک شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان د مهاجرو او وطن ته د راستنیدونکو افغانانو د چارو وزیر ویلی دی چې په 2014 کال کې د دغو افغانانو د بیرته ستنېدو له امله په میلیونو ډالر ملک ته راغلی او په اقتصادي چلن کې لوېدلې دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ د راستنیدونکو کډوالو د ډیجیټل معلوماتي مرکز د پرانیستې په مراسمو کې وویل د مهاجرت پدیده د ننګونو تر څنګ فرصتونه هم لري او زیاته کړه چې باید هڅه وشي تر څو ننګونې پر فرصتونو بدل شي. ښاغلی بلخی د مهاجرت د ننګونو تر څنګ هغه افغانان چې بهر ته ځي، زده کړې او کار کوي او په افغانستان کې خپلو کورنیو ته پیسې رالیږي، د افغانستان لپاره د دغې پدیدې د فرصتونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2014 کال کې له 1 میلیون څخه زیات افغان مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شوي دي. افغانستان ته د دغه شمیر کډوالو په راستنیدو سره یو اندازه پیسې هم د افغانستان په اقتصادي بهیر کې ورګړې شوي دي. ښاغلی بلخی په دې اړه وویل د لومړنیو تحقیقاتو له مخې چې موږ ترسره کړي او فکر کوم چې د مهاجرت په برخه کې به یو نوی کار وي. په همدې کال کې چې اوس موږ یو څه باندې 1 میلیارد ډالره د مهاجرینو او راستنیدونکو له ادرس څخه د افغانستان په اقتصادي بهیر کې ورګټ شوې دي. د ښاغلی بلخی پر وینا دا اندازه پیسې د راستنیدونکو کډوالو او په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو لخوا دغه هیواد ته راننه شوې دي. د نړیوال بانک د شمیرو له مخې هر کال په اوسط ډول سباندې 3 میلیارد ډالر په بهر کې د افغان مهاجرینو لخوا افغانستان ته حواله کیږي. خو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل په اوس وخت کې د هرې حوالې د لیک په بدل کې 15% پیسې صرفان اخلي. ښاغلی بلخی ټینګار وکړ چې د تلپاتې انکشاف د پروګرام له مخې به د حوالو لګښت له 15% څخه 3% ته راکم کړي. هغه وویل کله چې د حوالو د لیک مصرف 3% ته راکم شي، یقیني ده چې د پیسو د لیک کچه هم لوړیږي. په همدې حال کې د سیمه ایزو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغان مهاجرینو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه مرکز نن د افغان مهاجرینو او بې ځایه شوو کډوالو د ژوند په اړه د خپل تحلیلي رپورټ جزئیات چې په کې د پوهنتونونو د 250 استادانو او محصلینو نظر اخیستل شوی له رسنیو سره شریک کړ. د سیمه ایزو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز غړي احمد بلال خلیل د دغه رپورټ د خپرولو پر مهال وویل دا رپورټ د مهاجرینو او کورنۍ بې ځایه شوو د ستونزو په برخه کې په ځانګړي توګه په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو د بشري او اساسي حقونو تر پښو لاندې کولو ته اشاره کوي. په دې برخه کې راغلي که څه هم هیواد ته د مهاجرینو د راستنیدلو چټک بهیر د حکومت لخوا یوه لاسته راوړنه شمیرل کیږي، خو اساسي لامل یې په ځانګړي توګه په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان مهاجرینو سره نامناسبه چلند دی. خو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د راستانه شوو کډوالو لشمیرې 915,000 تنه په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې افغان حکومت د امریکا د مهاجرت او پناه غوښتنې ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په مالی مرسته نن د راستنیدونکو کډوالو او په کور دننه د بې ځایه شوو د شمیرو د ثبت او راجستر